پیسته به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار پروغله تاسو مننه اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونو مو تر 9 بجو دوام کوي. پدې خبرونه کې د دوه اونیزو پروګرامونو ترڅنګ په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله مندې په افغانستان کې د تاوتریخوالې د کمولو لپاره جدي خبرې راغنده نتیجه ورکړي. نن دوشنبه د سلواغې د لوی اتوشتمه د فبروري 18مه پایل خبرونه کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې ده. ټاکل سوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. امریکایي چارواکي وایي د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې 40 امریکایان چې په کرونا وایرس اخته وو قرنطین سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې او پاکستان ته اوس د دې مسالې د حل په سترګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه.
We've discussed the efforts Pakistan
موږ پر هغه هڅو چې پاکستان د سولې پروسه کې د اسانتیا برابرولو لپاره کړی بحث وکړ. دوی هم تاییدوي موږ نن د حل د برخې په سترګه کتل کیږي. یو وخت چې پاکستان د ستونزې په سترګه کتل کېدل قریشی داسې وخت د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا برابرولو یادونه کوي چې افغان حکومت لا هم د پاکستان له بشپړې همکارۍ ډاډه نه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ د مونشان یا مونیخ امنیتي کانفرنس ته ویلي وو پریکړه لا هم د پاکستان په لاس کې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دوه اړخونه لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ټاکل سوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. ګوتریش پرون پاکستان او د دغه هیواد وګړي وستایل. د پاکستان خلکو د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی دی، له هغوی سره یې ټول امکانات شریک کړي دي. ګوتریش افغانستان ته له پاکستانه د افغان کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو ټینګار وکړ او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې له پاکستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي. اټکل کړي چې په پاکستان کې 2 میلیونه او 4 لکه راجستر او غیر راجستر افغانان اوسیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه نړیواله غونډه د پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری لخوا تنظیم سوې ده. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اسلام آباد ته ورسېد. امریکایي چارواکي وایي د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې 40 امریکایان چې په کرونا وایرس اخته وو قرنطین سوي دي. د امریکا د الرژي او انتنی ناروغیو د ملي انستیتیوت رئیس انټونی فوچی پرون سی بی ایس ته ویلي دا 40 کسان په هغو 400 امریکایي وګړو کې شامل دي چې له ډایمنډ پرنسس کښتۍ ایستل سوي دي. وروسته له هغې چې په کښتۍ کې په کرونا وایرس د یوه مسافر د اخته کېدو راپور ورکول سو، دغه کښتۍ د فبروري له 3مې د جاپان په یوکوهاما بندر کې د 4 ورځو لپاره په قرنطین کې وه چې 3,000 سورلۍ او عمله پکې ده. په همدې حال کې جاپاني چارواکو په دې کښتۍ کې په کرونا وایرس د 90 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی چې ورسره په کښتۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 355 ته ورسېد. امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي وګړي چې په وایرس اخته نه دي دا انتخاب لري چې له کښتۍ څخه ووځي او د حکومت لخوا په دربستوي الوتکه کې کورونو ته ستنه سي. هغه امریکایي وګړي چې امریکا ته ستنېږي د 2 اونیو لپاره به له نورو کسانو جلا ساتل کیږي. د کښتۍ هغه مسافر چې په کرونا وایرس اخته دي د جاپان په روغتونونو کې تداوي کیږي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه سوی دی. لومړني راپورونه وایي چې میمون اول خفک سوی بیا یې مړی د اوبو کانال ته اچول سوی دی. دغه ژورنالیست سندی ژبې تلویزیون، کاویش تلویزیوني شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کاوه. دا دغه ژورنالیست څو میاشتې مخکې یو ویډیوي پیغام خپور کړی وو او په هغه کې ویلي و چې د یو خبري راپور لکبله د مرګ وښونه ورته سوي دي. په نیویارک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د 2019 د کال په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړی و چې په پاکستان کې د یوې لسیزې په جریان کې د 1400 خبریالانو د وژنې قضیې ناهله پاتې دي. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د درویو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې سل تنه فعالان نیولې دي. دا مظاهرې په آذربایجان کې د تیرې اونۍ د پارلماني ټاکنو پر نتایجو تر اعتراض وروسته کیږي چې پر دغو نتایجو نړیوالو څارونکو هم انتقاد کړی دی. ګڼ نیول سوي کسان پرون خوشې سول. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په حواله حاکم ګوند د فبروري د نهمې په ټاکنو کې د ولسي جرګې په 125 څوکیو کې 2 څوکۍ ګټلې دي. تقریبا ټولې نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ګټلې چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. مخکې تر دې چې پرون غیر مجاز اعتراضونه پیل سي، پولیسو د درویو ګوندونو رهبران یا د هغوی په کورونو یا د ګوندونو په دفترونو کې ونیول. او ایرانی رسنی وایي چې پرون مازیګر د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د ایران قشم ټاپو ولړزاوه. د قشم والی حلی رضا ناصری دولتي اجان سیرنا ته ویلي تر اوسه په زلزله کې د چا د مړینې راپور نه دی ورسېدلی. د هغه په خبره په زلزله کې یوازې د ودانیو دیوالونو درز کړی دی. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د ریشتر په مقیاس 15.5 درجې وه.
تاسو زدي رادیو ته ورجیست.
د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د سولې پروسه له نږدې په دقت څاري.
I'm following closely the important efforts to bring peace to the country.
د سولې موضوع په دې وروستیو کې تود شوی ده. په پکتیا کې په یو غونډه کې د سولې او اوربان غوښتنه وسوه.
افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین غواړي د انټرنیشنل او نشنل مملکتونو د فیصلې لخوا.
په غزنی کې ماشومان هم د سولې او آرامۍ غوښتنه لري.
خدا په دې وطن کې سوله راولي، موږ باید سوله وشي، موږ کار وکړو، مدرسه ووایي، مکتب ووایي، موږ په خپل کار اخته شو.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له متحدو ایالاتونو سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ 2:19 پروګرامونه خپرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. پاونستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې کیدونکې د تاسو ازیدي رادیو ته غوښتل. ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله مند چې پاونستان کې د تاوتریخوالي د کموالي لپاره خبري ښه نتیجه ورکړي. انټونی ګوترش د خبري په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې پرونو کړی او ویل چې د افغانستان د سولې د ټینګښت هڅې لنجدې څاري. تفصیل له سپی ولاستان ښینه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د تاوتریخوالي کمښت د سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند لپاره حیاتي دی. سرمنشي ګوتریش چې د کډوالو په برخه کې یو نړیوال کانفرنس لپاره پاکستان ته تللی، پرون یې د افغانستان د سولې په مسله خبرې وکړې. زه دغه هیواد ته د سولې د راتلو په هدف مهمې هڅې له نږدې تعقیبوم. کړکېچ ته د هر اړخیز حل ترلاسه کول د ژوند ژغورلو او دوامداره پرمختګ لپاره اړین دی. دا زما هیله ده چې د تاوتریخوالي د کمښت پر سر بحث نه راغند پایلې ولري. په تیر بیا هغه تاوتریخوالي چې پکې د ملکانو ژوند ته خطر پیښیږي. د تاوتریخوالي کمښت د سولې د داسې یوې پروسې د باور جوړونې او د ملاتړ لپاره حیاتي دی چې په مټ به یې سیاسي جوړجاړی او دایمي اوربند رامنځته
کیږي. and the permanent ceasefire.
د کډوالو په چارو کې د پاکستان په قربتوب د نړیوال کانفرنس لپاره یو ورځ مخکې یک شنبه انټونی ګوتریش په اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته داډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. امریکا وایي تمه لري چې د همدې فبروري تر پای په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو دی وی او ورځنی پروسې شاهد وي چې په دوام به له طالبانو سره تړون لاسلیک کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر شنبه د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې ویل چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمولو په اړه یوه معامله خورا هیله بښونکې ښکاري، خو له خطر خالی نه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي هم د موضوع د حساسیت په خاطر د نوم د نه ښودو په شرط د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې رسنیو ته ویلي، امریکا او طالبان یوې معاملې ته رسیدلي او د تاوتریخوالي د کمښت پروسه به په ټول هیواد کې چې افغان پوځیان هم تر پوښښ لاندې نیسي ژر پیل شي. دغه چارواکي ویلي طالبانو ژمنه کړې چې په دې موده کې به د سړک غاړې د ماین چاودنې، انتحاري بریدونه او راکټي حملې نه کوي، او امریکا به په دې څارنه کوي چې طالبان خو به له خپلو ژمنو نه اوړي. ځینو لویدیځو رسنیو ویلي و چې له دوشنبې به د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیلیږي، خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بیګا یک شنبه ازادي راډیو ته لیکلي چې د تاوتریخوالي کموالی له دوشنبې نه پیلیږي. شاهین بیا دا زیاته کړې چې د طالبانو او امریکا موافقه نهایي شوې او د لاسلیک لپاره به یوه خوندي فضا رامنځته کیږي چې د په خبره دواړه لوري به په دې حق له جلا اعلامیې خپروي او پکې به د تړون د لاسلیک نیټه هم واضح شي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې څو ورځې مخکې له پومپیو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خوشبیني ښودلې وه، د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې بیا د سولې په تړاو د طالبانو په نیت شک ښکاره کړ. طالبان له افغان حکومت سره تر دې دمه د مخامخ خبرو وړاندیزونه رد کړي او دریځ یې دا دی چې لومړی له امریکا سره تړون کوي او بیا به له افغانانو سره خبرو ته حاضرېږي.
بلخو د پکتیا ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان وایي چې د سولې په روانو خبرو کې دي د افغانانو کمه ونډه زیاته سي. دوی وایي چې د سولې د موافقې پر مهال دي له نړیوالې ټولنې یا په افغانستان کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره وسي. تفصیل د احسان آریان په راپور کې.
په دې غونډه کې یو شمېر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یوه غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لاسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پانزي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوي وي.
دایمي سولې غواړو، دایمي اوربند غواړو، د څو ورځو لپاره نه غواړو. د افغانستان خلک نور د جنګ نه خسته دي، افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین غواړي د انټرنیشنل او نېشنل مملکتونو د فیصلې نه.
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی:
یو دیرش کاله مخکې امریکا روسانو وطن لای ورس کاله جنگ ولې روان په خپل منځ کې، ولې خلک وزل سول؟ هلته خو نه امریکایانو نه روسانو نه بلو. زموږ هدف دغه شی ده چې سیاسي ګوندونو چې په دې کابل کې اوس اوسي په هر نوم باندې دغه کلک تضمین واخیستل چې تو خدای ستاسو په بیا جنگ کوي د وخت سر باندې.
د افغان سولې په اړه د امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیله مند دي چې د سولې سیزو جګړې ختم او افغانستان ایوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي.
بلخوا د سولې ولسی حرکت وایي چې لومړی باید اوربند وسی بیا د سولې خبرې پیل سي. د بدسل کې د چپرون په غزنی کې دغه حرکت لخوا په هیواد کې د سرته سری سولې د ټینګښت په هدف لاریون او ولسی غونډه سوي ده. حبیب رحمان تاثیر او نور تفصیل.
دلته موږ کرای چونی کوو، خدای په دې وطن کې سوله راولي. موږ باید سوله وسي، موږ کار وکړو، مدرسه ووایي، مکتب ووایي، موږ په خپل کار اخته شو. په دې ملک کې موږ ورور وژله بس ده.
دا اته کلن امین دی. امین د لاسي کراچۍ تر شا ولاړ او لیکلی شعاري په لاسونو کې نیولی لیکل سوي دی: موږ سوله غواړو. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې ولسی حرکت له لورې په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت په موخه د ښار په یو شمېر واټونو، لاریونونه او بیا په فرخي څلور لارې کې یوه غونډه ترسره سوه. په غونډو او لاریونونو کې د یاد حرکت د غړو تر څنګ د دغه ولایت د ځینو مدني او سیاسي ټولنو د استازو تر څنګ سلګونه تنه سپینږیرو، ځوانانو، ښځو او ماشومانو ګډون کړی و. د سولې شعارونه یې ورکول او شعرونه یې ویل.
خوشالی راولے پروردگار امن سولا آزادی راولے.
دا سولې ولسی حرکت د مرکزی کمیټې غړي فرهاد عادل د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل: زموږ دغه هڅې کول د ولس راویښول او په جګړو کې ښکېلې ډلې سولې ته رابلل دي.
زموږ اصلي ادب ولس راویښونه ده او دغه ولس راویجی کول دي. نو بس ولس راویښ سي او په اخري کې پریکړه وکړي سي د نړیوال ټولنې مخ ته موږ اصلي ادب ده موږ غواړو د نړیوال ټولنې مخ ته کیدو او هغه ته وایو چې نور دا جنگ بس کی دا جنگ د موږ خپل نه دا جنگ پردای ده
دا یاد حرکت یو بلغړی اجی محمد نیکزاده وویل مش سول غواړو لمړی باید وربند وسی او بیا د سولې خبرې پایل سي
لومړی باید قربند وسی او د قربند سایه لاندې د سولې خبرې شروع شي کچیر دوی د خشونت تر کمیدلو زری جوړوي کچیر دا ځینی واقعیت د قربند پاروي د سرتاسری قربند پاروي بیا دا ځینی اولس ته قابل قبول دي نو هغه هم د افغان اولس ګټه ده او هغه ته شرف خلاص
په غزنی کې د وطن ملي ګوند مسول او د ډاکټر نجیب الله بنسټ مشر شایسته خان غزنیوال چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل خلک دې د دغه ډول حرکتونو ملاتړ وکړي
موش د دې په خاطر اوتلی چې اول غزنی ته ډیر اړتیا ده چې د غزنی ټول ولس سره ملګری شي ځکه په غزنی کې چې په هر ولسوالۍ کې چې د کیږي دوه بیرغ او اډیره ډکه ده یو سپین بیرغ دی بل ملی بیرغ دی
چې طالبان واس کر دواله لاس پلاس روان وي یو بیرن ای ور بند خو خدای اوس دستیرا ولی پروردگار امن سولا آزادی را ولی
جنگ دولک سول خواه
سولا او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي
د سولې پر موضوع نړیوال مطبوعاتو هم لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي نیویس نوري ورته کتنه کوي
ټاکل شوی نن د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد د افغان کډوالو په اړه دی او دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کوربه وي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یا یو این ایچ سی آر په خپل ویب پاڼه کې په دې اړه په یو مطلب کې په نړیوال ټولنې غږ کړی چې پرې نږدې د هغو ملیونونو بې ځایه شو افغانانو هیلې مړاوې شي چې څه باندې څلور لسیزې په افغانستان کې د جګړو او نارامیو له امله په هیواد کې دننه او د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي د وزیرانو په ساته دغه نړیوال کانفرنس بچ د پاکستان حکومت او یو این ایچ سی آر نن په ګډه په اسلام آباد کې جوړوي نړۍ ته یو ځل بیا دا پیغام ورکړي چې د هغو میلیونونو افغانانو چې په کډوالۍ کې ژوند تېروي برخلیک هیر نه کړي هغه کډوال چې له ډیرو سره دا احساس پیدا شوی چې ښایي نړۍ له پامه غورځولی وي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په لیکنه له څه باندې څلوېښتو کلونو را په دې خوا افغانان د دوامداره جګړو شخړو نارامیو او طبیعي ناورینونو له امله له خپل هېواده تېښتې ته اړ شوي او ګاونډیو هېوادونو لکه پاکستان او ایران هم د دغو کډوالو په وړاندې له ډېر سخاوته کار اخیستی او میلیونونو افغان میرمنو سړو او ماشومانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده یو این ایچ سی آر لیکي د دغو کډوالو ستونزې تر ډېره له پامه غورځول شوي او په دې برخه کې د نړیوالو ملاتړ هم ورځ تر بلې په کمېدو دی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په اوس وخت کې شاوخوا څلور میلیونه شپږ سوه زره افغانان له هېواده بهر په کډوالۍ کې ژوند کوي د دغې ادارې په وینا دوه اعشاریه اووه میلیونه یې هم په نورو هېوادونو کې په رسمي ډول ثبت شوي کډوال دي د دغو کډوالو په سلو کې نوي یې په پاکستان او ایران کې اوسي پاکستان د یو اعشاریه څلور میلیونه او ایران هم د یو میلیون قانوني کډوالو قربانه دي د یو این ایچ سی آر په لیکنه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره روانو هڅو د افغان کډوالو په منځ کې بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو هیلې زیاتې کړې او دغه کانفرنس په دې برخه کې د وړاندې تګ یو مهم فرصت ګڼل کېږي ډیپلوماټ خبرونه آیا امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پاکستان د تحریک طالبان غړي د اسلام آباد لپاره په نښه کوي تر سره لیک لاندې په یو مطلب کې بله پوښتنه داسې راپورته کوي چې آیا پاکستان او متحده ایالات په افغانستان کې د سخت دریځو وسله والو په وړاندې یوه خوله دي ډیپلوماټ لیکي تیرونه د پاکستان د تحریک طالبان یو شمیر جګپوړي غړي په افغانستان کې وژل شول د خبرونه په وینا د یوازې پاکستانی طالبان نه دي چې ورته سخت تلفات اوړي بلکې د بل سخت ریزې ډلې د بلوچستان د جمهوریت غوښتونکو په وسیله د پاکستان پر ګټو حمله کوي او جګپوړي مشر هم څو ورځې مخکې په ایران کې وژل شو د ډیپلوماټ په لیکنه د دغو دواړو سخت دریځو ډلو جګپوړي غړي داسې مهال وژل کیږي چې متحده ایالات او طالبان په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې لاسلیک کېدو ته نږدې شوي دي ډیپلوماټ خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان او ایران کې د یو شمیر پاکستانی سخت دریځو وژل کیدل په تیرو وختونو کې د ځینو ورته پیښو یادونه کوي هغه وختونه چې د افغانستان په مسله کې له واشنگتن سره د اسلام آباد مرسته بې بی نه ده پاتې شوی او د هغو ډلو په وړاندې چې پاکستان یې د ځان دښمنی بولي اقدام شوی دی ډیپلوماټ لیکي که مسله همداسې وي ښایي موږ په راتلونکو اونیو او میاشتو کې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې په وړاندې د یو پراخ او هدفي کمپاین شاهد واوسو
د اوبو او انرژي وزارت وایي د سږ کال ورشتونه د کال د سمسورتیا لپاره ښه زیری دی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې اوسني ورشتونه به د راتلونکي کال لومړیو کې د مځکې لاندې او پر سر د اوبو زیرمې زیاتې کړي. خو د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشرتابه بیا وایي چې په تیرو 400 کلونو کې د اوبو د مدیریت لپاره جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي، خو دوی په دې برخه کې یو منظم پلان جوړ کړی دی. نور جزئیات د ډیوی نادر په راپور کې.
کابل ښار کې د پاکو اوبو نشتون لوی ستونزه ده. د افغانستان د اوبو رسونې شرکت معلومات بیا ښیي چې کابل ښار کې لویدیځه برخه د نورو سیمو په پرتله ډیره د اوبو له کمښت سره مخ ده. دلته د کارتې سخی سیمه ده. ډیری ماشومان او لویان راټول شوي ترسو دولتي نل څخه خپل کورونو ته وړیا او بیوسی. اته کلنه زلیخا او اتلس کلنه صدف دواړه په نوبت کتار کې ولاړې دي. دوی هر ورځ له دې ځای څخه د څښاک اوبه د غره سر ته چې له دې نل څخه تر دوو کیلومترو لرې دی وړي.
من صدف هستم، من 18 سال هستم، من در خانوادیم خود معاو میبرم. نسبت خانه ما وین در کوسته، مگم تنهایی من خودم تنها آب میبرم. کسی ممرای من کمک نمیشه، کسی دیگه بر ما کمک نمیکنه، من خودم دایم میبرم. باز ما نل دولی نداریم، ما مخاطر خود ما میبریم.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت ویان احمد سیا نگزاد بیا یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د سږ کال وروستي ورښتونه کولی شي د راتلونکي کال لومړیو کې د اوبو کچه په ټول افغانستان کې لوړه کړي.
د څه کال وروښتونو ته په کتو ویلی شو چې راتلونکی کال لومړیو کې به د ځمکې لاندې او په سر د اوبو کچه لوړه شي، خو تر اوسه پورې نه شو ویلی چې راتلونکی کال به د اوبو سطح څومره لوړه شي.
د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشر حمیدالله یلانی چې د اوبو ساتنې یوې غونډې کې یې وینا کوله وویل چې افغانان تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو د مدیریت او ساتنې برخه کې ډیری فرصتونه له لاسه ورکړي، خو اوس په پام کې ده چې یوازې کابل کې درې لوی بندونه پنجشیر به شاتوت او شاروس جوړ شي.
په خواشینۍ سره باید ووایم چې تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو مدیریت برخه کې موږ ډیر فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وخت چې مرسته کوونکو غوښتل د اوبو مدیریت برخه کې پیسې ولګوي، خو هغه وخت هیڅ چا دې برخې ته پام ونه کړ.
ښاغلی یلانی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې اوس مهال کابل کې د اوبو رسونې په پروژو له 5 میلیاردو افغانیو ډېرې پیسې لګول شوي، خو دا هم بسنه نه کوي. د نوموړي په وینا د اوبو رسونې شرکت به راتلونکي کې د لویو بندونو جوړېدو تر څنګ د کانالایزیشن لپاره هم منظم سیستم پام کې لري.
د دې بنادر راپور مو اوریده. تخر اوسیدونکو شکایت لري چې پروستیو ناامنیو او جګړو کې د دوی کورونو ته زیان اوښتی او دوی په مالي لحاظ هم زیانمن سوي دي، خو حکومت وایي چې په دې برخه کې دوی ځینې پلانونه سنجولي دي. اجمل آریان راپور لري.
په تخار کې یو شمیر کورنۍ شکایت کوي په روان کال کې د جګړو له امله د دوی د استوګن کورونه تخریب شوي او اوس مهال دومره توانایي نه لري چې خپل وران شوي کورونه بیرته ورغوي. د نوموړي ولایت د خوجغار ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفور په دې اړه وویل: زموږ سره یو اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده، خو له حکومت څخه غواړو چې له موږ سره مالی مرسته وکړي ترڅو خپل وران شوي کورونه بیرته جوړ کړو، ځکه د جګړو له کبله زموږ کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. دوی وایي چې شوي مرستې په هیڅ ډول کافي نه دي. د دغه ولایت د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: زما پر کور د ډي سي توپ مرمۍ لګېدلې دي او له کبله یې ټولې کوټې ویجاړې شوي دي، او دا مرستې چې له موږ سره شوي دي که دا حساب کړو د یوې کړکۍ او د یوې دروازې قیمت نه پوره کوي. بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د سروې ټیمونو د جګړو او د طبي پیښو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 600 متضرر او مستحقه کورنۍ په نښه کړې وې، او پر هرې کورنۍ 15 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي. په نوموړي ولایت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس فرید نیکپور وایي دوی په دې اړه هڅې پیل کړي چې د مرسته کوونکو موسساتو په همکارۍ د متضرر شوو خلکو کورونه بیرته ورغوي. موږ یو اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي پر متضرر شوو کورونو ویشلي دي او دغه راز موږ هڅې دوام لري چې د دغو کورونو لپاره لا ډېرې مرستې جلب کړو تر څو د زیانمن شوو خلکو کورونه بیرته ورغوو. په روان کال کې د تالقان ښار نږدې څنډې او دغه راز د دې ولایت لس ولسوالۍ د خونړیو جګړو شاهد وې. د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې د دغو جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې وې او ډېری دغه کورنۍ د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه پورې خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له واشنگټن سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. حسن روحانی پرون په یوه کانفرنس کې وویل چې ایران به هغه وخت له امریکا سره خبرې کوي چې متحد ایالتونه بیرته اټومي تړون ته ورستون سي، خو امریکا بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کوي. صفی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کینی. هغه یک شنبه تهران کې یو کانفرنس دایر کړی و او په بیلابیلو موضوعګانو یې خبرې وکړې چې تر ټولو مهم یې له امریکا سره د ایران روان کړکیچو.
تمام هدف امریکا همینه.
د امریکا ټول هدف دا دی چې په حد اکثر فشار سره په داسې حال کې چې خلک له سختیو سره مخ دي دولت په کمزوري حالت کې د مذاکرې میز ته کینی. دا هیڅ ممکن نه ده. هیڅکله له کمزوري حالت خبرو ته نه ورسره کینو.
پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د هم ویل چې امریکا تیرو کلونو کې هم د خبرو وړاندیز کړی او اوس یې هم کوي، خو د په خبره امریکا باید عادلانه شرایطو ته ور وګرځي څو مذاکره ممکنه شي. روحانی وویل له امریکا سره د خبرو شرط دا دی چې دا هیواد برجام یا ایران سره د نړۍ اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد سخت بندیزونه بیا پیل کړل. له ایران سره د نړۍ اټومي قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمنی، اروپایی ټولنې، روسیا او چین په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ چې په اساس ایران د بندیزونو د لری کېدو او کمیدو په بدل کې د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه ورکړه. ایران ورسره له هغه چې امریکا له دې تړون ووته تړون تجمنتیا پرې خو دا او بیرته د یورانیم بډاینه پیل کړه. بډای یورانیم د اټومي وسلو او بمونو په جوړولو کې کارول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د 2015 کال د اټومي تړون ماده په کافي اندازه سخت نه وي څو د ایران د لری واټن وشتونکو راکټونو او اټومي وسلو د جوړیدو او پراختیا مخه ونیسي او تهران اړ کړي چې په منځني ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو له تمویل لاس واخلي. د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې همداونه هم د ایران او امریکا د کړکیچ پر سر تاوده بحثونه وشول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکا په جدیت هڅه کړې چې په منځني ختیځ یا اروپا کې د ایران د تروریستي اقداماتو د پارونې لپاره دا هیواد هم له ډیپلوماټیکو سرچینو او هم مالی وړتیاو محروم کړی. د پومپیو ځانګړي سلاکار او د ایران په چارو کې استازي براین هوک هم جمعه وویل په ایران باندې د امریکا فشارونو مثبت پایلې ورکړي.
وی هاف سانکشنډ اوور 1000 انډیویډوالز اند اورګانایزیشنز.
موږ په څه باندې زرو ایرانی یا له ایران سره تړلیو خلکو او سازمانونو بندیزونه لګولي او نیت لرو چې دغه کار ته دوام ورکړو، ځکه ډیر سخت ده چې رژیم د چلند بدلون ته اړ کړی شي. مګر دا چې تاسو اقتصادي فشارونه، ډیپلوماتیک انزوا او کلک مخنیونکي پوځي اقدامات پرې وارد کړي، امریکا دا درې وړه کارونه کړي او موږ د زیاتو ښو نتیجو شاهدان یو. براین هوک ایران د منځني ختیځ په بیسپاتۍ کې ښکېلو باله او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا یې غږ وکړ چې په دغه هیواد زیات فشارونه وارد کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د یک شنبه په کانفرنس کې ویل چې په سیمه کې د ایران رول مهم دی او د ایران لمرستې پرته د دې خبره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې د سولې او ثبات ټینګښت امکان نه لري.
اجمل مسعود زی له پکتیا په خپل سمس کې لیکلي پاکستان د افغان کډوالو مرسته د افغان کډوالو لپاره نه مصرفوي پکې، بلکې په پاکستان کې د افغانانو ډیری ستونزې په دغه مرستو تر اوسه پورې د خبره چې حل شوی نه دی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي پرونی سرګندونی چې د افغانستان د سولې په تړاوي کړي له فریبا ډاکې دي. عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکي تر څو چې له پاکستان څخه قوي ضمانت وانه خستل سي له طالبانو طالبانو سره د سولې خبري کوم معنا نه لري، ځکه چې د طالبانو پر ځای به یو بل ډله وروزي. قدیر تکین لیکلي د جګړې شکل اړخونه باید له انعطاف څخه کار واخلي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لاسلیک د افغان سولې لپاره ښه ګام دی، خو داسې ونیسي چې په دې موافقه کې د افغانانو ګټې تر پښو لاندې ایسي. خپلواک صافی د لغمان لالي شنګ څخه لیکي، پاکستان هیڅکله د افغانستان په چارو کې صادقانه نه دی، بهرنیان باید د پاکستان په دوه مخي ونه غولیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، طالبان ځکه اوربند نه کوي چې د دوی جنگیالي به له جنگ څخه په دې ډول لاس واخلي او په افغانستان کې به سوله راسي. د ده په خبره چې په جګړه کې د طالبانو ګټې دي. نوریدین الازار منګل د پکتیا له سمکانیو لیکلي، موږ خوشحاله یو چې طالبان تشدد کموي، خدای دې توفیق ورکړي او په راتلونکي کې غواړو چې د وینې تویدنې مخه ونیول سي او دایمي اوربند وسي. د هلمند له نادالي څخه خان محمد اسلامیار لیکلي، د انتخاباتو کمیسیون باید د چا تر فشار لاندې رانیسي، خپل کار دې وکړي او وروستۍ نتیجې دې اعلان کړي. قدیر تکین په بل پیغام کې لیکلي، د ټاکنو وروستۍ پایله باید پرته له ځنډ او سیاسي فشار څخه اعلان سي. عتیق الله هلمند له زابل څخه لیکلي، د پسرلي پراته سره مې له افغانانو څخه هیله ده چې باید یو یو نیالګی کښېنوي، هغه ځکه چې د هیواد هوا پاکوي. عتیق الله هلمند د شاجو څخه لیکلي، د ده پیغام مخکې ولوست. شفیع الله له دلارام څخه لیکلي چې په باګوا کې مخابراتي شبکې له انتخاباتو راهیسې غیر فعال دي، چارواکو څخه غواړي چې دا ستونزه حل کړي. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې او پاکستان ته اوس د دې مسئلې د حل د سترګې په توګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې یوه کانفرنس ته کړې ده. ټاکل شوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د څلوېښت کلون حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل شي. د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې څلوېښت امریکایان چې په کورونا وایرس اخته وو قرنطین سوي دي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یوه محلي ژورنالیست مړی موندلی. چارواکي وایي چې د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه سوی دی. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د درویو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې سل تنه فعالان نیولي دي. دا مظاهرې په آذربایجان جان کې د تیر اونۍ د پارلماني ټاکنو پر نتایجو تر اعتراض وروسته کیږي. او ایرانی رسنۍ وایي چې پرون مازدیګر د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د ایران قشم ټاپو ولړزاوه. په دې زلزله کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول شوی. د مهمو خبرونو لنډیز مله ازادي راډیو اورید. ځینو نورو اوریدونکو یې سمیسونه هم راغلي دي. محمد عارف رحیمی لیکي چې سوله 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 د ټولو افغانانو ګډ ارمان. سید احمد عمری له کندهار لیکي، موږ سولې ته خوشبین یو، خدای دې هیواد ته سوله راولي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي، خدای پاک دې یو د خیر سوله راولي چې ژوند مو بچ سي، وطن مو آباد سي، لارې خلاص سي. عبدالعزیز غالب له مرجی لیکي، خدای دې افغانستان ته تلپاته او بایزات سوله راولي چې افغانان له بهرنیو هیوادونو څخه راستانه سي. او له پکتیا څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي، افغان حکومت په چین کې د افغان معاصرانو غم وخوري چې په کورونا وایرس سخته نسي. د خبرونې په پاتې شي کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام وورو، د انصاف پلټه کې پروګرام خبريږي.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دی کې ربانه ورستې دي شي او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د آزادی راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار نه د محمد ابراهیم په نامه د پوهنتون یو فارغ تحصیل آزادی راډیو ته ویلي چې کال مخکې له یو خصوصي پوهنتون نه فارغ شوی، خو د فراغت ډیپلوم نه دی ترلاسه کړی. دا وایي دې مسئلې پسې ډېر وګرځید، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. دا موضوع به د لوړو زده کړو د وزارت له مسؤلینو سره هم شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، اوس به محمد ابراهیم په خپل ځان معرفي کړي او د ستونزې په اړه به ووایي.
نوم محمد ابراهیم، مشکل زما خدای چې زه
تقریبا پروسا کالج ته ل پانتون نه فارغ شوی ما یو خوشی پانتون نه پنن دی باختار پک میا شکی تقریبا جزا اسنار پسې ګرځم تر اوسه پوری ما تاسو نه نه راکې دغه کلا ور سامان پانتون ته ما ته وی چې تاسو تر اوسه پوری په وزارت کې اساس نه لري
د باختار پانتون درته وای کنه د کابل پانتون درته وای
نه 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 د باختار پانتون زه خپل خوشی پانتون نه فارغ شوی د باختار پانتون نه دغه چې کلا پانتون دا سم چې اساس اسناد مې راکې ما ته چې تر اوسه پورې تاسو په وزارت کې اساس نه لري موږ تاسو کارونو په جوړ تاسو اساس جوړو نو بعد لدینه چې موږ کله فارغ نو دا خو وزارت نه قبلې چې موږ بعد لدینه اساس جوړ کی دا خدا معنا لري چې ته په زور باندې په وزارت باندې د محصلین تحمیلې او خیالي محصلینو کې راځي دی یو ورځ هم پونتون ته نه راغلي دی نه اساس لري او ته دی په وزارت باندې تحمیلې چې دوی تاسو اسناد جوړه او موږ ټیک سالور کال پونتون ته راغلي شو موږ ضرورتي موږ نه هر میاشتې ساتنه
دغه بختر پونتون د په کابل کې ویلې او کنه کومه
دا په کابل کې دا
یوازې ته یو کنه ستا غوند نورم شته چې د فراغت سند پاتې دی
تقریبا 200 کسان دي برینې وکال رئیس نه چې ماشینی فارغ شوی دي او دوی ورته اساس نه جوړي بیا دوی د سیو سیستم کوي چې مثلا موږ سره هغه محصلین چې هغوی خیالي وي هغوی یو ورځ پونتون ته نه تللی بیا هغوی نه پیسې اخلي بیا هغوی اسناد موږ سره جوړه کوي بیا وزارت یې لیږي نه په وزارت سره دوی اداره لري څنګه چل ده بیا هغوی ته هم د موږ سره یو ځای اسناد جوړوي
نو د باختر د پونتون د تاسیس نه خو ډیر کلونه تیریږي دغه ټولو فارغانو ته د فراغت اسناد نه دي ورکړي
ټولو ته ورکړي دي خو ډیپلوم تر اوسه هیڅ چاته نه ده ورکړي ډیپلوم دا یو ډیرلس د کڅوار له دورې فارغ شوی دي روسه هیڅ اته د ډیپلوم دا ورکړي او صرف ترانسکریپټ او سرټیفیکیټ لدرې نه وکړ رئیس نه تر دې مهاله پورې چې کوم حاصلین دي هغه یې تقریبا کنه ټول درته نه خنچا سي فیصد اساس نه لري یعنی وزارت دې هیڅ اساس نه لري چې لکه خیالي چې دی دا پونتون ویلې
ته چې وس کار پسې وګرځي او چیرته مقرریږي نو دغه اسناد خو ضروری دي چې باید در سره یې کنه
هر وظیفه چې موږ ګورو دی هغه شرایط دی چې تاسو باید د لیسانس اسناد تای چې د وزارت تحصیلات علی ولري کله چې د لیسانس سند د سی وی زمیمه نشي هغه موږ حتی شاکلس کیږو نو موږ هیڅ حتی فرما نه راکوي موږ ته چې موږ د فارسي فرما نه راکوي و تاسو تر اوسه پورې اسناد نه لري دا ډیر غټ مشکل دی له مخکري نه موږ پاتې یو له کاروبار نه پاتې یو له هر څه نه پاتې
دغه شکایت ته کوم مسؤل مرجع ته رسولې
دا موږ ته د وزارت پورې رسولې ده ولې وزارت کسان موږ ته وایي چې خیر مشکل نشته د حل کیږي تاسو صبر وکوي
تاسو ورته ونه ویل چې صبر خو هم حد لري څومره نور صبر وکړو
زه یو چې په خپل تلاله له ماته امیر د مستان ویل وای کتا څو چیرته بیا تاسو په شوبه کې واسطه لري او یا پیسې ورکوي تاسو ته احساس جوړیدای شي او که واسطه نه لري او یا پیسې نشي ورکولای نو وای صبر وکړي چې دا هر وخت موږ دا مسله حل کړو تاسو خپل فکر وکړئ محترمه چې درینه وکال رئیس نه ماشین فارغ شوی تر اوسه پورې هغه اسناد نه لري نو موږ چې په ونه دي چې فارغ شوی پر اوسه کال دی خو په میاشت کې فارغ شو نو موږ ته باندې چالو کیږي کال بعد موږ ته ملا اسناد راکړي موږ په دې اسناد باندې څه کوو
خستا مشکل به ورسو
مانه نه کوو مدان سي
د انصاف په لټه کې
درنو ریدونکو مونږ هڅه وکړه چې د دغه ستونزې په اړه د باختر د خصوصي پوهنتون د مسؤلینو نظر ولرو خو د یاد پوهنتون له مسؤلینو سره مو اړیکې ټینګې نشوي بیا مو دغه ستونزه د لوړو زده کړو د وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي انیف فرزان سره شریک کړه ښاغلی فرزان د باختر د پوهنتون نه یو فارغ التحصیل ازادي راډیو ته ویلي چې درې کاله کېږي چې د خپل ډیپلوم نه دی اخیستی په دې سره کې هغه پروسیجر څنګه دی
توزیع دیپلوم یا مشخص طرز العمل لري هر پانتون خصوصي مکلف ده چې هغه طرز العمل تای مراحل کې ترسو چې د دیپلوم مستحق وګنل شي هر پانتون چې مو کولای شي دي طرز العمل هغه مراحل مختلف او پړاوونه چې لري تای مراحل کې نهایی کې او د مونږ د منل وړ وګرځي مونږ دوی ته دیپلوم توزیع کوو او دوی مکلف ده چې دغه دیپلوم خپل محصلینو ته یا څوک چې له هغه پانتون څخه فارغ شوی دی په مراحل کې تسلیم کی او توزیع کی تر اوسه پورې مونږ هم په کابل هم په ولایت کې ډېر ډیپلومونه پانتون خصوصي ته توزیع کړی دی او دوی مکلف دی چې هغه پانتون ډیپلوم نور محصلینو ته یا د خپل محصلینو ته چې لدی نهاد څخه فارغ شوی دی توزیع کی هغه ورور چې د باختر له پانتون څخه شکایت کړی چې موږ ته تر اوسه پورې ډیپلوم را رسیدلی نه دی، زه هغه ته ډاډ ورکوم چې ژر تر ژره انشاءالله هغه مراحل طی مراحل سي، هغه قانوني مراحل پوره سي، تکمیل سي او تاسو د ډیپلوم صاحبان اوسئ. نو دوی تشویش ونه کړي، ځکه چې دا یو پروسیجر لري تر څو چې هغه پروسه هغه خپل قانوني مراحل طی کوي لږ وخت نیسي. خو دوی سل په سل د ډیپلوم خواندان کیږي دا عموم دغه ستونزه چې اوس موجود ده زیر تر ژره حلوو او دوی ته ډاډ ورکوو چې هیڅ مشکل پدې اړه نشته. ان شاء الله په ډیر نږدې وخت کې دوی د ډیپلوم څخه وګرځي.
فرزان صاحب، که چیرې دوی وغواړي چې نور تحصیلات هم وکړي یا خارج ته لاړ شي د تحصیل لپاره یا دلته وغواړي چې کوم وظیفه اشغال کړي او د ډیپلوم ورسره نه وي، څه مشکل ورته نه پیدا کیږي؟
مونږ هغه څوک چې ډیپلوم لري سرټیفیکټ ورته جوړو او سرټیفیکټ ورته توزیعو تر څو چې دوی وکولای شي خپل نور تحصیلات ته ادامه ورکړي. دوی وکولای شي چیرته کار کوي کار ځانته پیدا وکړي، په کوم بل اداره کې کوم ستونزه ولري هغه ستونزه حل شي. همدا اوس هر څوک چې واړي چې سرټیفیکټ واخلي لطفا خپل هغه پانتون ته مراجعه وکړي، پانتون هغه ته سرټیفیکټ آمادوي جوړوي او دوی چیرته ژر الله راسي وزارت تحصیلات عالی ته، وزارت تحصیلات عالی دی دوی هغه سرټیفیکټ تاییدوي او دوی کولای شي له هغه څخه استفاده وکړي، ځکه چې هغه سرټیفیکټ چې د پانتون یا د وزارت تحصیلات عالی له خوانه تاییدیږي اگر رسمي بن اخلي د ډیپلوم پوزای کارول کیږي، ځکه چې په هغه کې امضا شته، په هغه کې ټاپسته، هغه رسمي ده او هغه د لوړو زده کړو وزارت له خوانه رسمي صادریږي او په هر اداره کې هغه رسميات لري، په هغه کولای شي چې له هغه امتیاز څخه ګټه واخلي او هیڅ ستونزه نشته.
ډیر زیات تشکر، مهرباني، کور ودان.
خواهش کوم.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د محمد ابراهیم په نامه د یو خصوصي پوهنتون فارغ التحصیل ازادي رادیو ته ویلي چې سبان د کال مخکې د باختر له پوهنتون نه فارغ شوی خو د فراغت سند نه دی ورکړی او د لوړو زده کړو د وزارت د بیان مرستیال ښاغلی فرزان وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی او ستونزه به په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم او هغه دا چې یو منی مخکې د کندهار د قولی اردو د سلورم کنډک زینو منسوبینو ازادي رادیو ته ویلي و چې ژمی په تیرېدو دی خو دوی ته تر اوسه کمپلې او ژمنۍ دریشي نه ده ورکړې. ازادي رادیو دغه موضوع د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه ستونزه به په دوه درې ورځو کې حل کړي. اوس به د کندهار د قولی اردو د سلورم کنډک د سرتیری ریاض خبرې واوري چې د دوی ستونزه حل شوی او کنه او ازادي راډیو د دغه ستونزه په حل کې څومره رول درلود.
پر دې اقدام وشول او دلته هر څه ورسېدل، توضیح هم دا دی کېږي دا دوه درې ورځې کې ان شاء الله څه چې دې زه ته ورسېدل چې ما ویلو هغه ټول دلته ورسېدل اقدام چې دی وشو.
په دې سره کې د ازادي راډیو رول څومره وو؟ درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولری او ستونزه مو قانوني حل لارې ولری، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چی روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې د دیونی یو بل پروګرام به هم زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په دې ونی کې هم تاسو پیغامونه لرو چې تاسو په خپل عزیزانو پسې ګرځي او یا مو هم په خپل سیمو کې نور کسان پیدا کړی دي چې د غوی پړمو نشانی را سره شریک کړی دي. مننه درڅخه کوم. غوړم د خبرونې د جوړښت سره سم اول دغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو د پیدا سو کسانو په اړه موږ ته پیغام راستولای دی او نشانه مورته ویلې دی او ورسته به بیا تاسو نور پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي. نو دوستانو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کو غواړم یو ځل بیا دا موضوع تکرار کړم چې د خبرونه تر پیل دمخه تاسو کاغذ او قلم تیار در سره آماده ولرئ، ځکه زموږ ځینې دوستان په وار وار موږ ته پیغامونه پریږدي او د نورو پیغامونو د تکرار غوښتنه راڅخه کوي، ځکه دوی وایي چې موږ ونه سو کولای چې شمېره ولیکو. نو کچری موږ په هر پروګرام کې د تیرو خبرونو پیغامونه تکرار کو، نو نوې پیغامونو ته وخت نه پاتېږي. نو زموږ هیله دا ده چې تاسو لطفا قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ او په غور سره کوم شمیرې چې زموږ دوستان وایي، البته دوی دوه دوه واره یا حتی درې ځله خپل شمیرې تکراري، نو تاسو په دقت سره واورئ او شمیرې ولیکئ. نو نور منظم ډول مو ورزو لومړی پیغام د کابل څخه چې د سروبي ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي راستولی، ستاسو سره به شریکو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات تاسو تاسو می څنګه غوري ورته د زړه له تله خواږه سلامونه. ولی زدران ما د کابل ولسوالۍ سروبي ولسوالۍ نه دلته یو وړ کې دا زمونږه کلیوال پیدا کړی ده کنه، د نذیر په نامه باندې وړ کې پیدا کړی و، هغه دلته راغلی ول میلې کوله کنه، هغه کنه دا وړ کې تر پاتې شوی و. هغه زمونږ کلیوال سره اوس دا د شپږ پنځه کلو شاوخوا کې دا که هر چا نه درکه شوی وي، زه به د ټلیفون شمېره ورته ووایم: صفر واویا اتیا یولس صفر درې څلوېښت. شمېره به یو ځلې بیا هم ورته ووایم: صفر اووه اووه اته صفر یو بیا یو صفر څلور درې. دا مې شمېره ده که نه د نذیر په نامه باندې وړ کې دا شپږ پنځه کلو شاوخوا کې دا کابل ولې سروبي ولسوالۍ کې. که هر چا نه درک شوی وي نو زنګ دې وکړي، ترې نه خوشحاله بسو. تر بیا د خدای په امان.
مننه ورور جان. داود په نامه موږ یو سړی پیدا کړی دی، زموږ سره دلی دی مشمره ده ته افسوس کولی شي چې کله ټلی وکړي موږ سره جاري کړو ونی چې په دغه شماره باندې صفر اووه اووه پنځه شپږ درې دوه دوه شپږ څلور څلور شماره موږ سره په دغه شماره اړیکه ونیسي. السلام علیکم.
دغه پیغام دی چې محمد داود په نامه باندې د نوزاد یو الک دی، د شپږ ځای کې کېږي په احتراج ولسوالۍ کې، د جبادار اکا په سیمه باندې اوسېږي. ار یو طلبدار یې په دغه شماره باندې زنګ ووهي: صفر اووه درې صفر پنځه اته څلور یو پنځه صفر. یو شماره په دغه لرم: صفر اووه درې صفر یو اته څلور یو پنځه صفر. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. تقریبا آزادی کم پیغام پیران پیران آزادی راجیو پیغام تقریبا پیغام ایشی ہو مالی کا نام پیران کے پیغام دے ایشی ہو بس من وو کدا سره یو سره یا پیدا کی موږ سره په دې اړه کې تماسونه صفر وسته او څنګه یو څه شکر راوي درې څه ونه دي او غرور مسلمان ورته چیرنی مرغوات وو. ډېر مې رباني باور ده زاده راځي چې موږ له واده دا چاغره د پیغام مو سره په تناشت کې او موږ ته دې وایي فار معلومات راکړي. مننه. السلام علیکم.
حافظ الله حکیار خبره کوم. دلته یو ډېر سپین زری سړی را سره ناست دی د مساکلا سومکو بیا سایز راډیو د ورکو اجزانو د لارې خپور شوی دی چې د ناوې په ولسوالۍ کې د کوم چا سره مزدور دی. خو دوی دغه چې یو چا دا خبره نه ده اورېدلې چې هغه پیسې کې کښېناستلی او دا په یاد ساتلې وي. که تاسو خپل دغه راته راکړي دغه ادرس نو زه به دغه سړی در واستوم. تاسو به خپله ورسره دغه وکړي خبره ورسره وکړي نو چې څومره همکاري ورسره وکړي نو به ښه وي. وسلام.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212141115.
دوستانو اوس په هم ستاسي هغه پیغامونو په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل اورکو دوستانو په سیګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قدرت الله مخلص هلمند ولایت څخه د بابا جوړ سره څخه در سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی عین الدین میږي د تندلو څخه دی د یو میاشت تقریبا کې چې ورته هر چا د کې پاره باندې معلومات دي. ما چې په دغه شمیره باندې زنګ وي 0000420 بله شمیره ده 0000
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد الباری بهار د هلمند ولایت دانا دلی د ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام کړم. زما یو ماما د 30 کال کېږي چې د هلمند مرجی ولسوالۍ کې نظر کستوي دی. نوم یې حسین دی، د پلار نوم یې عبدالحد دی، چې اصلي ځای شعبان دی، د واشیر ولسوالۍ دی. د 30 کال کېږي چې نظر کستوي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري. د مهربانۍ د مخه دی موږ سره یا د ازادۍ راډیو سره پیغام ستوکي او یا دې موږ سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي 0500 5021. د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زاد الکریم ولسمند فرادی ولایت بکواد ولسوالی د بجنه وسای سره په لاین کې ما مایرو دی په نامه د عبدالکریم تقریبا 15 کال عمر دی. عدالت نه سکی نه څنګه درته وی چې چیز دی مزا وزاور یا بل مسما هو د فار معلومات لري. کولای شي چې ما د ټلیفون نمبر ماته زنګ راوي او ورته 30 لک افغانۍ جایزه لري. ما د ټلیفون نمبر دی 0000 5 5 5 5. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0000 5 5 5 5.
السلام علیکم. زمین اللہ زابل ولایت تشرفات ولسوالی بسوری وکلی سے زابی راجیو سے تا پیغام پریزن. ما یوزی ورکتی پنامہ با امید تقریبا دول اختیار لسکال عمر لرید زمین ناسی چیزی چی بختل خورس خنا دارا کدی کار مسلمان رو باز ما پیغام واوری یا دی خبر دا پیغام واوری. ما تجی پا دغا شمارا بانگی زنگوی سپر اویا دیرش ویشت نسوش بغاتیا شمارا یزل بیا سپر اویا دیرش ویشت نسوش بغاتیا وابل شمارا با سپر اتایا ویلس سپر تلویشت یوش پیتا نوزادی راضی سمیدات وشتن بیچ ما پیغام نشر کی.
السلام علیکم. ایمانم الامیر او آزادی کارکون راتو کارکون کو تا ټول تا ډیر ډیر سلامونه وای. ما یو زوی دا آسان نوم دا او اتکال کیږي کنا دارا کړه خپل ډیر خپای اتا کې دل وږی مې د شروانی تکلیف لرم. پریشان یم خپای کس نه خراب ده او د مولا ته خراب ده خپل ټول ته پریشان یم. دا که ار مسلمان ورور ته معلومات دی دے نو مونږ ته دی خبر را کی او د ازادۍ را ټول کار کوم کو نه یو جان مننه دا دی او شو پیری ته خار کی یقین دی وسه خپل سنگی دی سړی په بیت نه به خي جد ورسی خوب ناراضی پریشان ایم خپایم جګر خونې اوس کمډی وای مل دا چې ژوند دی سړی دی ورکی وو کله نه ته وس کله سړی دی ورکی دا ډیر ناممکنه خبره ده. دغه اته کاله کېږي پریشان یم خفه یم جګر خونه یم. خوشماره ده په دغه شماره دې مونږ ته زنګ وایي. اوس
سیپر آتا یا تینزویس لاس شپاک سوه اولاس ده هم تکرارم سیپر آتا یا تینزویس لاس شپاک سوه اولاس سلام با احترام زه سیف الهادی بلغمان ولایت الینگار ولسوالی نورلام صاحب دری سروت بکلی سیدن کیم دی آزادی راڈیو کارکون کو اور دن کو تا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یو ترور چې د حامد کرزی صاحب پاول دورو کې د خپل تر چې محمد نومې ده هغه له خوا په کراچی ښار کې غږ کړی شوی وو او چا ویل چې ملکې ده چا یو څه ویل او چا بل څه اوس بیا داسې آوازې نشر شوې دي چې هغه ژوندی ده هر څوک چې د ده په اړه کوم معلومات لري یا یې دې په خپله اوري هغه تر محمد هم مړ شوی دی نو د انسانی همدردی له مخې دې ما سره په دې نمبر رابطه ونیسي 0-2-8-4-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- اویا د ازادي رادیو همکارانو نه ډیر ډیر مننه.
بله السلام علیکم. زما نوم قدرت الله دی، زه د کندهار ولایت ارغنداب ستاسو سره پکر شوم. زموږ یو ناسکه د اکاځي مو د سیمې ولانه میر د اولس کال دی، دا سابق تکلیف له کبله څخه د کوره څخه د درې څلور ورځې کې نه درک دی. نو کار مسلمان وروره د فارغ معلومات ولې زموږ سره په دغه شمېره پکر شې سپاره یا درې سوه شپږ شپېته شپږ څلوېښت اچا نورم د ښایسته وخت نه نیسم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمالنگ پکری دلمن ولات در سره پتماش کی زموږ په دغه نامه یو کری برکې د تور نعمت په نامه چې د سپین زوس کاله و مولې د اساس د تکلیف له خوا څخه وروره نه درک سوې دي. د دلمن د نارسرا د وسوالي نه درک سوې دي. دا د ټلیفون شمیره د شاو ورو لیدلې د درې میاشتې کې نه درک سوې. شپر و دوا واره شپر شپاج دوا دوا واره نه بیا و بیا شپاج دا کار شاری دل و یا چا پیدا کړی دی دا معلومات را کی دی څه اسابی تکلیف له خوا زه خبر وکړم. سلام علیکم.
السلام علیکم. دا دې را کو لا ده سلام زه د مېمنې د ولایت د غیزار د ولسوالۍ او د غلچین د کلي م یو ورځ لرم په نامه د داوود ادوار اسکل کې چې ورک دی د څخره وته کته د لون شاري د په دغه نامه کار سره درا کولري د مړې د ژوند دی په دغه شمار د زما سره تماس ولې چې ورونه دي اره او عزیزم تل او ترجیان پلان دې جمعه د ادوار اسکل ورته د نامه ادم لري د دا ډاکټر خیر پرشان دې کداغه سړی د خدای واجب وکي درته ویل لري د مړ ژوند په دغه شمار دې زما سره تماس ونیسي. شپر او شپر څلور یو شپر درې دوه پنځه او په دغه شمار کولای زما سره تماس ونیسي. او بل وخت په نامه د غلامد المال ولسوالۍ د ډاکټر خیر د کتر دې د محمدي وراره دې د نظام په شپږم مبارز د کوره د شور په باندې سره زم شور خور په لوم په بغلان ته سره د پیری تکلیف هم لري. موږ ته لري بولو باجه لګې بولو دا تکلیف هم لري کچيري هرڅه ارغور هر څه کې دره کول لري. په دغه شماره د ما سره تماس ونیسي. 0 و 0 څلور یو 0 درې دوه کله او په دغه شماره کولای شي ما سره تماس ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. دامر سره خبر کوم. دا ورور دی په نامه د عبدالحبیب دی په غزو کونډه نو کوي څور کالیه دي څو کوچه دی نن شپه زما ورته چې د کوره وتلی دی د هر چا سره معلومات دي هر ورور سره چې دی یا په خبر وي دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي. سپر و سپر و پنځه دوه پنځه و سپر څلور. والسلام په احترام.
الله دی مال سورور مننه چی پیغام راستولی وو او د ټولو دوستانو څخه مننه کوم په دې هیله چې ستاسو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا سي او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سي. په دې هیله سره دا پروگرام پای ته رسوم. مخکې تر خدای په مننه غوړم وایم چې د دې پروگرام په جوړولو او ترتیب تنظیم کې زما همکار طاهر روشن مرسته سره کوي همکاري کې دا غوښتنه مننه کوم. تر بل خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو مالسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه